سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شې تاسو ازادي رادیو ته غوښتست د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2022 کال د دسمبر په 23 د یو فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز کورنیو نړیوال غبرګونونه راپرول خو طالبانو خپله پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي ویش میر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندي سربیره د شپږم ټولګي پورته خوندوی او پانتونونو ته د انجور پرتګ بندي لګولې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیر میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 450,133 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې د صدرات وردت د حیرتان اقینې تورغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې ایشوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړی. نړیوال بانک د همدې ډسمبر په 4 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلي و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي. خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پښتونخوا د مومندو قبایلي زلې بایزو سیمې یو شمېر بشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتګ خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړې بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي دي. د خبر پښتونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شوي وو چې له بنګل له کابل هغه مهال ډېر خلک نورو سیمو ته کډوال شوي وو. د خبر پښتونخوا مومند ځل آی چې نږدې 15,000 خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت لالپورې ګوشتې او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دواړو خواته پکې مومندان اوسیږي. په خو د دې سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړي او ژمنه کړې چې د خپل هېواد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول وویل چې هېچا د هغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پرېښودې او هغه سرتېري چې په هوایي ډګر کې وژل شول ونه کړه خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرې خوده. ترامپ وړاندې ویل چې له بده مرغه مونږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پرېښوده. تاسې باور کولی شئ دا څومره د وحشتناک ده. او روسي خبرم دا چې د جنوبي کوریا پوځوي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکران په جګړه کې د روسي په ګټه د خپل پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډیر شمیر پوځیان بي پيلوټ الوتکې او نور وسلې روسي ته ورکړي سو د اوکران په جګړه کې ترې ګټه واخلي. تازه دی رادیو د مرکزی څنګه د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسي د شمبي پورس پیو بین کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي 120 ملي متره خودکار توغندي لري وټن وشتونی کې تو د زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. څلور سوه بستري روغتون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې اداوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کاله کېږي تقریبا څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورنیو سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي بده مستحقین نه یا بده معیوبین نه.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شیر محمد عباس ستانگزی وای امریکا او ټول افغانستان ویران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانگزی د خبره پروند د سوداګرو پنګونې خونی په غناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناسه کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې ترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ستانگزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانگزی د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړي دي. ستانگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګرۍ او پانګونې خونی په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې ډیره وده کړې خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې پر دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سمی ستانگزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سراسیمګي ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانه دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وادو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالي ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنستات چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لري نشي نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکیټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د پرزیدل جمهوریت حکومت ولسمشر مرسیل امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بستري زرختون کې وژلې دي. د طالبانو حکومت د وین سبیل مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې هم ورته داوی ایراد کړی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاري فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2022 کال د اگست په 14 او 15 د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې په څلور سوه بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیری د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړی یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلی دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاري فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په څلور سوه بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته یې وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. ویې ویل که ډېرې پوښتنې وکړئ تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا مشته وویل چې دوی ټول یې وژلی دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او څلور سوه بستریز روغتون ته لیږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و، د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د څلور سوه بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوښې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یو نمازیته کړی و چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 لقزا پراته وژنو په خپل سر نیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیښې ثبت شوې دي. د غسازمان همداراز لږ تر لږه 800 محکمو او قضا پراته وژنو په خپل سر نیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیښې مستند کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین د طالبان د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. نور هلی په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړویستلي د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باورې دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 30 سال پښه دروازه ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پراته پیسې څه وکړم دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشوي نه دي. درې ژمې سفرې کړل دغه څلورم ژمې را روان دي کور کې چنه لرو واړم مریضان دي زه خپل مریض ما حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض نه راکي اوس هر چاته چور شوې چې تاسو ته ماشین ورکې نو پیسې جنس هم نه راکي راته بنان دغه څخ چې مې را روان ده واړم مریضان دي د کور ته د ولول په خاطر باندې موږ هیڅ چنه لرو نو تاسو د طریقه زمونږ مقامات ته که زمونږ هغه ورسوي که دغه پیسې موږ ته راجراکي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوی فرمان کې چې د قوس یالیندې په تلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکه ستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده ډیره طولانی پروسه ده دغه محکمې ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده د ډې د پخوانه د تقاعد موضوع شته د تقاعد ګرځي سکوک مالیالت کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپل تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور لمخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان د بشري حقونو یو سازمان وایي په مسکو کې په روسي لوړ پوړي جنرال په برید کې د ازبک تبری تورن شوي احمد جان پرسد شواهد موندل شوي دي. نور حال په راپور کې.
په مسکو کې وی محکمې 9 کلن ازبک تبری احمد جان قربانوف د روسي د لوړ پوړي جنرال چې د دې هیواد اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر و په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسیې د لوړ پوړی جنرال چې ایګور کیلروف نومیده د روانې ډسمبر میاشتې په 12 د خپل کور مخې ته په 14 کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکانه په اوچاتا ولسوالۍ کې لوی شوی، روسي ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکراینی ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایګور ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د روسي چارواکو دغه ادعاوې نشي تاییدولی. په تاشکند کې د احمد جان ګاونډیانو خپلوان ازادي راډیو ته وویل د احمد جان لانیول کېدو وروسته د هغه پر کور او د کورنۍ پر غړو د حکومت څار پیل شوی دی. د دې خلکو په خبره د هغه کورنۍ له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. خو په ازبکستان کې د بشري حقونو یو سازمان وایي ازبکي چارواکي د احمد جان له کورنۍ سره په تماس کې دي. دا دغه سازمان یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ ضد پولیسو پر روسي جنرال په برید کې د احمد جان پر ضد ځینې شواهد موندلې دي. هغه وړاندې ویل ازبک چارواکي په دې اړه له رسنیو سره د جزئیاتو شریکولو ډډه کوي، خو ازبک چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړي. د احمد جان یو گاونډي ازادي راډیو ته ویل احمد له خپلې مور سره له برید دوه ورځې مخکې وروستۍ خبرې د ټلیفون لارې کړې وې. د احمد د گاونډي په خبره هغې خپلې مور ته ویلي وو چې د اشپز په توګه یې خدنده موندلې او روغ رمټه دی. احمد جان د کار په لټه په 2020 کال کې له کوره وتلی و. کورنۍ وړاندې ویلي وو دوی فکر کاوه چې هغه ترکیې ته تللی دی. ترکیه او روسیا دواړه د ازبک کارګرو کوربه هیوادونه دي. په روسي جنرال لاپیخ یو ورځ وروسته د روسیې د فدرال ادارې په یو بیان کې د احمد جان د نیولو خبر ورکړی و. په بیان کې ویل شوي و دغه ازبک تبری د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام او روزل شوی و. په بیان کې وړاندې راغلی و دغه کس چې په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 10,000 امریکایي ډالر ورکړل شوي. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو ادارې په وینا تورن د عمري بند له سزا سره مخامخ دی. اوکراین د دې د اپړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم پر دغه روسي جنرال د برید مسؤلیت چا منلی دی. 45 کلن ایګور کلروف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیري له پیل راهیسې تر ټولو لوړ پوړی روسي پوځي افسر دی چې په یوه ښکاره چاودنه کې وژل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په خوز کې د ترکیې دی به خیر بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولینو له 390 بېوزله کورنیو سره د جامو نور ژمنو توکو مرسته شوي. نور حال په دې راپور کې.
په خوز کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کونډو او یتیمانو وویشل شوي. په یادو مرستو کې چې یو لس قلمه د پوخاک بیلابیل توکي پکې ول تر لاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزور دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن تر لاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه ده چې دا مرستې مې ته نرم دي تشي که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دی چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوه زمینه برابره شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستي ورغوړه دود بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي. دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شویو معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د نهو میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده. ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوق او لا زره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړې دي او دونیم زره هغه ته کونه ته موږ حقوق دي. هغه ته چې غي اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي بس هغه موږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کندو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پنځو شمېر پخوانی محصلین ده کوي چې استادانی د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولۍ نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 23مه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونه ورکولو سربېره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
محصلین کې کلا ورش نه دو شبو شد دا نمرات نمرات هر مضمون
هغه محصلان چې خولي او جره و نه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپل چې جره نه لرم هر ورځ استادان او د پوانزي مرستيالان مينوم په لیست کې یادوي او په چانس کې می اچوي څوک به هغوی پوکړي. هغه کس چې اصلا هیڅ جره نه لري څوکړي.
د دوه محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداري ورکړې و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري کنه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمی شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي. بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای. چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي. خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي، او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړندې خبرونه د طالبانو له خوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز دوه کاله پوره شول. د طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 23 د یوه فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز کورنیو نړیوال غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو خپله پرېکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د ښځو په کار کولو د بندیز سربېره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي تیره میاشت د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 425,133 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر ویلي چې تاثرات او صادرات او واردات د حیرتان، اقینی، تورغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې شوي دي. اقشناس وړاندې ویلي هڅه کوي چې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابر کړي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیک ته د زیاتېدو خبر ورکړی و. خو نړیوال بانک د همدې ډسمبر په 3 په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلي و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي دي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تره بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالی سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشئی ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنی جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي چېرون کې سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډول مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تون راغه په نوم یو معتاد وایي چې ل ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
کوزه دې کور ته راړم دې مور ما چې راستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا دې مور ما من دې خزم منس کې وارونه وکړنه خو خز د زو تر مور ما دې خزم کې تازه وواله ولې مور.
او د پروګرام په پاکي او په زړه پوری ډراما لرو.
هغه ستا خو خدا سوال کوي کار څه کوي زو لاړم
وسره الله دې بیا کور ته ژوندې مداواله خدای دې درڅخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګر او کورنوي ته زیان اړولې دي. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري. او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لاري د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګر مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یون او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry
په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل، خو د دې هېواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړې.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړ چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشئی موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړي ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشئی ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولۍ ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشئی ګولۍ دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلی او جنگیالی د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشه یي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته اومندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشه یي ګولۍ ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولۍ یې ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشه یي مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح هغه د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه بجو پورې په لنډو سپو 19, 22 او 25 مترو او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیارډونه ډالر کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ لوی چیړونکې میرمنی وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي، په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګان دي چې له امفیټامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګان ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګان ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سی راپورونه خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکرې دو سره په دې هیواد کې د نشئی موادو د تولید څو کارخانې موندل شوې دي. دا کارخانې د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
The Assad regime په وخت کې په لابل قاچاقونکو ډلو له Assad او د لوکورنې سره اړیکې جوړې کړې وي. د Assad regime کارخانو ته د کیپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانې د تولیدونکو شتمن خلکو او Assad کورنۍ په واک کې وي. ځنګړای لوپاړې د Assad ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کړونکو د رودل چې دا ګولې به د منځنی ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولې لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي خو منځنی ختیځ ته لدی عمله ډېر قاچاق کېږي چې هلته یې بیل وړوه او د قاچاق کړونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کړونکو ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وي چې وایي د حزب الله ډله وه څو کله مخکې چې د دې ګولیو جوړو ول لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوم کډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واکې و د دې ګولې ډیر قاچاقي کاوه ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخي د قاچاقو مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le pokhatkha da ho heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pa Iran ki hum hike juri gi. Khuda tasawwur gran dil chwa wa yuda ma cheri si. Ta andazay Pakistan aw ta andazay hum manzani khatis ta qachaq ki gi. Ma uridali di chi khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike pa da Suriya la la qachaq sawi wi. Da de lari qachaq imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari. Saka chi افغانستان کې جوړ شوې هیخه چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوې هیخه د سیمه هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیخې نشه نوی رواج شوی ده لکه افریقا، جنوبی آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیخه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیخه چې په مکسیکو کې جوړ شوې وي. په اروپا کې هیخه محدود بازار درلود چې سرچ نوی د چک جمهوریت دی. خو د هغه هیخه استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو هیخه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړ شوی هیخه د مکسیکو او چین له هیخې سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړ شوی هیخه یوازې د افریقا او منځنی ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیرونکې وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو او خونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترون
ګرانو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی نوراغا تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغا وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې ښیراوي راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغا چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغا ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد درغاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی چې دا زما سره یو جوړ کالي راوړ، دا ما ته وګنډه مال صحیح ده. خو دا ما سره انډیوار شو، چې انډیوار شو دی داسې یو بوتل راوړ، دی بوتل کې دې داسې یو سپین مواد اچولي وو. بس ما ویل دا چې شی دی ګله خانه، ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې اسمان ستورو ته دې جیګي، کله کله به راته دینه ما لګیا وه. مخکې ما دې نه چا سوالو، خو زه دې کور ته راړم، دې مور ما ویل دا ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده. او دې مور ماما دې ښځې منځ کې وارونه وکړل، خپلې ښځې داسې وچرمونه، ما دې ښځې مخکې تازه وباله، ولې مورې ویل دا لا دې داسې بدل راته ښکاري، څه شی دې شروع کړي دي؟ ما به خدای ته سوال کوو، موز به مې کوو، ما چې خدای داسې یو شی پیدا کړي چې ما من دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي، زه ځان بستر کړم یو ځای. نو بل دې سوی ته مې دا کړې وه، کوژدن کړې وه، وعدې پاتې دی. ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي، چې سبا به دې زما زوی ته وایي چې دا ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی، چې دغه ستونزې نه ما خدای خلاص کړي. سو بیا هیڅکله موادو مخذرو ته مخه نه کوم، زه هم د خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نه شي. زه استاد وم، کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کوو، لکه ما به جوړه ګنډله په 2500 روپۍ باندې، تو به 1500 اغستې، 1400 به اغستې، ما ته به ورځې 2500 راکولې. مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې، داسې ورځ راغله دا پرتوک مې په چپه ګنډلې وو. د استاد ما ته ویل چې ورځ ستا سترګې خوړلي که څنګه، دا پرتوک دې په چپه ګنډلې، دا بېرته وسپړې که لږ ځای پکې خراب وو، دا ټول تا من تاوان وم، ډېر تاوانې ما ته رسول. کور کې د مور خیر بد راغلم، بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو، چا راته ښه خاطره راته نه راکوله. نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه او زما به ډېر خیال ساته تر اخره پورې. دې زه رسوا کړی نه یم، نه به ما وار کړی نه ګزار، زه به ډېر ښه نازولم، خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې دغه شي نه لاس واړه، د سر کې دې واړه مغزه دي، دا به وچ شي، سبا به لیونۍ، بیا به دې څوک نه جګی، د مور ځم دا یو یم، بیا د ورونه دې نشته، سبا ته جګ کي او دقم یو ستا انډیوال ده، دغه انډیوال نه دې لاس واخله او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې د دکان ته بدلم، ما به دا انډیوال لټو چې ګل خان به چېرته وي. ګل خان به چې ولیدم راته به څه ویلې، وایي وچ شوم، لرګی شوم، د جرند ټک ټکی شوم، خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ می جنا کوي غواړي. ګل خان به ما ته دا خبره کوله، بس اصل 200 روپۍ ما سره وي، اما ما ګل خان خوړلې، د دروغ نه حقیقت خبره مې ورته وکړه. ما خام به چلاړم او راغه 200 به ګټلې وي، آ 200 کې بس ما جب کې خدای نیم سر مې کور کې ور کړی، ور څنګه مخکې به زر راوړي، یو نیم زر راوړي، وسل یو نیم سر راوړي، په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته ووایه چې مونږ ستا مخه ونیسو. ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم، روان کور پلو ته تللی وم، تورخم پلو ته تللم، د سرکې ته تللی وم، سمرخیلو پلو ته، چې یو وخت پال شوم جومې ته، خو سمرخیل ته روان یې، همالته مې دا شیشې منده اړو بډه کې منډلې، همالته مې ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما ګزارې. داسې جوان مې وو کنه چې ښایسته شپې بچ لاړم، دې خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې، خپې به راته انځلې، چې دې نشې حالات ته شومه دې خورګانو رانه مخاړو. دا زموږ ورور بله لکه دی، یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله، سینې پورې مې نیوله، چې را بغلله پټکې به مې پېکول، بدې مې راتلل، زړه به مې تنګ وړ، دا وړه لور مې خپله بدې راتلله.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي، خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه خځه خپل کار دی کوه، زما په کارونو کې کار مو لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلي دي، اوس مې بیخي مینه راسپیره کوي. یا راکه، زه مې خپل زر نه درکومه.
مخه می لره جا نه اندو که من در مات کم نظر کنی زد در پلان لگوره ندی را وڑی دم در تخیص دیدی
دا خوز ما دی نوی توب زردی
به نوی توب دی کندس پینزر توب ما در تخیص دیدی زن نخوانم که پا کور کس رزر پراته وی او زد کچگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زد باید دازر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
خوالا خوی کار تا بطلی کلا چی پدی غم لڑلو پودر وقت شوی ایت کار نکی زوانه اولاش کارو که
بنده دازده ما بولاله دی او نمخی می لده جا پورا دری ورزی کی گی چی نشمی نده گری بیگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری دی کوتول سامانونه دی خرس کرل یو افتا مخ کی دی کوتی فرشم خرس که یوازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی اوزه یا سوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که اسم ندی پاته که دا زرم خرس که زه مجبوره یا ما چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اغسطا خواخه دا سوال کمی که عرص کمی زو لارم
واسره یا اللہ دی بیا کور تا جونده ایم مداوالا خدای می دی درس خخلاسه کی تر دی پوڑا دی میڑا خوچه دی پلار پا کور کس پین سری شوی وی خو ارورا و ارورا لک خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه ده چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هیرېږي کای نه منی راشه چې پختنه زینو کو خوره
سوې وروره
ته دې سرور خزانه
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نن وې درلوده ډیر غیرتی او ملما پاله سړی وو
هو زه سرور خزه یم
و خوره سرور چیرې دی چې تاسو سوال کوي
هغه اوس پوره دی شوې دی کار خو نه کوي دې کو ټول سامانونه هم خرڅ کړل
دا سوې سرور پوره دی شوې دی
هو پوره دی شوې دی
نو چې پوره دی شوې نو اوس چیرې دی
خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی وو
بس دا غم لړلې نشئ چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو ته په نشو نوی اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کوری آسی هم را معلوم دی روز تا با کور تا ورشو او مرس بور سرو کن
دا هم سم خبره ده خوری ها دا یو زرگون واخلا
خدای دی خیر در کی تر خوشحال او سی خدای مو دی بل متاجی او ساتا
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو در زهرو کاروان خبروانه هم دوم روا تربیامه پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
Oi, 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 oi شبي گلان جوړي پرنده
وي وي بیا کلاتي وي وي بیا کلاتي
لاندې مکتب وای پلاس کې د سرو ګولو اونچه
وي وي بیا کلاتي وي وي بیا
شم وی وی بیا کل راجے